द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
तड़े में शिग्रानो रुदिन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे नन द गुलवर्स काल दुदरश पाड़सम द नवंबर दमियाश थे इस वार लेसम अने था वक्षे पा पाकिस्तान के द मास्कुतन अत बजे पा अफगानिस्तान की दी उनी में او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار لس بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په یو ساته خبری خبرونه کې درته زما وحش جلیل
او زه مجاهد جواد
هر کلی وایو او دومبې تاسو پام را ګرځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سټکو ته
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې د ځنډې دوه پاړه یو ټول ګوندی ز غونډه جوړه شوه چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و
ہم نے کہا ان کو ایکسٹینشن بے شک دیں لیکن لمبی ایکسٹینشن نہ دیں اور فکس ٹائم کے اندر یہ واپس جانا چاہیے
دا پاکستان پوز دعوی کرے خپل اڑخ تا کشمیر لانجمنی پول باندھی ہے دا ہندی پوز پر ڈز او اسکر وجل چھوی دی دا پاکستان دفاع وزیر وائی کنڑے دا دوانو ایٹمی حوادنو ترمنس دا کشمیر کشالا ہوارا نکڑا نو سیما لوی تباہ سرمخ کی دیشی
اور دو نیوکلیئر پاورز میں اگر ایسکلیشن ہوئی تو اٹ ول بی کیٹاسٹروفک فار دس ہول ریجن
او افغان ولس مشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو له کمیټې څخه وغوښتل چې په تور لیست کې دي د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوم داخل او د حکمتیار د نوم په لری کولو کې دي مرسته وکړي
قدر منو اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه یو شمیر رپورټونه هم لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې د ځنډېدو په اړه یو ټول ګوندی غونډه جوړه شوه چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و په دغه غونډه کې وغوښتل شول چې افغان کډوال دې د راتلونکي کال تر ډیسمبر میاشت پورې په پاکستان کې پاتې شي او یوه پارلماني کمیټه دې هم جوړه شي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر دې وڅاري په اسلام آباد کې په دغه جوړه شوې غونډه کې دا هم وویل شول چې افغان سوداګرو او زده کوونکو ته دې د ویزو په ورکولو کې اسانتیا رامسته شي
د پاکستان پوز وای د کشمیر سره بھیمبر سیما کې په لائن اف کنټرول د هندي پوز په دغه وو پاکستانی عسكر وجل شوې دي د پاکستان پوز یاتوی جوابي کاروایی کې هندي پوز ته درانه زیانونه اړولې دي خو هند تر اوسه په دغه پیښه سند دی ویلې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نړۍ ته خبرداري ورکړې کې هند او پاکستان اټمي هوادونو ترمنځ د روانې شخړې سهل رانخ کلو نو دا به سیمه کې د تباهۍ علت وګرځي د 3 ستمبر په میاشت وسلوالو د هند ولقې لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په یو پوځي مرکز باندې برید کې اتلس هندي عسكر وژلي وو د هند حکومت ویلي وو وسلوالو سره د پاکستان پوځ مرستې کړې وې د دغه پیښې وروسته دواړو هیوادونو پوځیان وخت په وخت په یو بل بریدونه کوي
افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو له کمیټې څخه وغوښتل چې په تور لیست کې دي د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوم داخل او د ګلبدین حکمتیار د نوم په لری کولو کې مرسته وکړي اشرف غنی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د ملا هبت الله نوم په داسې حال کې داخل کړ داخلي دل غواړي چې د طالبانو دغه مشر له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې تر دې مهال هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د وتلو مسله له افغان حکومت سره د دغه ګوند د سولې له مهمو شرطونو څخه و چې افغان حکومت ورسره موافقه کړې وه
او قدرمن اردوونکو د پاکستان په اړه بل خبر د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان د غړو خلاف نور دستاویزی ثبوتونه عدالت کې جمع کړي پاناما لیکس کې د نواز شریف د دریو بچو حسن نواز حسین نواز او مریم نواز نمونه راغلي دي خو وزیر اعظم نواز شریف وایي د بچو د کاروبار سره د داسې تعلق نشته په دې باندې نور حال د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي
ستره محکمه کې د وزیر اعظم یا نواز شریف د کورنۍ په ضد د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د عوامي لیگ د مشر شیخ رشید لاړخه دایر کړې سي په درخواستونو مقدمه روانه ده 13 اوریدنه کې د وزیر اعظم وکیل ته د پاناما لیکس په اړه د جواب سره سره څه دستاویزونه جمع کولو هدایت کوي وو خو نن د وزیر اعظم کورنۍ د دستاویزونو پر ځای نوې تګلاره خپل کړه او وکیل یې بدل کړو او ستره محکمه کې په دې اړه درخواست دایر کړو دغه درخواست تر مخه د وزیر اعظم د کشنیانو وکیل به اوس د سلمان اسلم بټ پر ځای اکرم شیخ وی د وکیل د بدلولو په اړه نو مسلم لیگ نون او نو شریف کورنۍ تر وسه ثوایي بل اړخته د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د وزیر اعظم د کورنۍ له اړخه ټیکس تغلا د پیښو د پیسو بل هیواد په غیر قانوني توګه لیږلو په اړه د شپږ سوه شپږ اتیا پاڼو دستاویزونه جمع کړي دي چې پکې ویل سوي دي چې د کال نولس سوه اته اتیا څخه تر نولس سوه یو نوي پورې شریف کورنۍ څوارلس کروړه پنځوس لکه روپۍ په غیر قانوني توګه بهرني هیواد ته لیږلې دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
د امریکا منتخب شوی نوی صدر ډونلډ ټرمپ په خلاف د امریکا یو شمیر ښارونو کې د اتوار تر شپې هم احتجاجونه روان وو. نیویورک، شیکاګو، فلاډلفیا، سان فرانسیسکو او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجونه شوي. ولې مطبوعات ښایي چې تر یوې هفتې راهیسې په روانو احتجاجونو کې د مظاهرچیانو شمیره اوس د زرګونو نه سلګونو ته راکمه شوې ده. دوی د ډونلډ ټرمپ په انتخابي مهم په وخت د ښځو او غیر قانونه خلکو امریکا څخه ښکلو تر څنګ د یو شمیر نور پلانونو په ضد احتجاجونه کوي. ډونلډ ټرمپ خپل ټویټر پیغام کې په دغه احتجاجونو ویلي، مظاهرو ته د احترام په نظر ګوري باید وسته ودرول شي او غواړي چې په ګډه او فخر سره یو ځای کار وکړو. امریکا کې بیا ځینې نور خلک په دغه احتجاجونو نیوکې هم کوي.
د چین جمهور رئیس د متحده ایالاتو نوې ټاکل شوی ولسمشر ته د ټلیفون په کرخه په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. د چین دولتي خبری رسنۍ سی سی وی ټي وایي چې زی جینګ پینګ او ډونلډ ټرمپ په خپلو خبرو کې نن په دې سره موافقه وکړه چې د کار د پیل په لومړیو کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر د خبرو اترو لپاره سره ګوري. په نیویارک کې د ټرمپ د دفتر لخوا په یوې خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د ټلیفون په کرخه دواړو مشرانو یو بل ته بشپړ درناوی درلود او د ټرمپ په باور دوی دواړه به د خپلو هیوادونو ترمنځ غښتلې اړیکې جوړې کړي. زی ټرمپ ته وویل چې له یو بل سره همکاري د چین او متحده ایالاتو لپاره یوازینی سم انتخاب دی. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په دې وروستیو ټاکنو کې ټرمپ د چین په سوداګریزو کړنو باندې هم ډېرې سختې نیوکې کړې وې. له بلې خوا ټرمپ د خپلې ادارې د غړو پر سر فکر له همدې ګړې پیل کړی. په دې اړه کلیم افضل نور حال درکوي.
ډونلډ ټرمپ چې اوس د امریکې منتخب صدر دی وویل چې خپل صدارت کې به دوه نه تر دریو میلیونو پورې هغه غیر قانوني خلک چې په امریکې کې د جرمونو حساب لري چې پکې نشئی موادو قاچاقبر هم یاد کړل دا ټول به د امریکې بهر وباسي. ډونلډ ټرمپ سی بی ایس ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې د مکسیکو په بارډر باندې د دیوال جوړولو خبره هم وکړه چې دا به د خښتو او په ځینو ځایونو کې د زغند د تار جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې په کاروبار او د ودانۍ په جوړولو کې زه ډېر مهارت لرم. منتخب صدر ډونلډ ټرمپ دا خبره کړې وه چې اوباما کیر به ختموي، ولې چې په راتلونکي وخت کې به د اوباما کیر قسطونه په عام ولس یو بار جوړ شي. ډونلډ ټرمپ په خپلې تازه مارکې کې هم د اوباما کیر ځینې برخې پر ځای ساتلو غږ کړی، خو دا لا واضح نه ده چې د اوباما کیر به څه مستقبل جوړیږي. دا وخت امریکایي نوی منتخب صدر لپاره د خپلې کابینې جوړولو کار د ټولو اولنۍ ترجیح ده. د کومې په حق له د امریکې په میډیا کې نمونه هم اغسته کیږي چې هغه څوک به وي چې ډونلډ ټرمپ ته په سیاسي محاذ مرستې ورکړي. د نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ لپاره به دا وخت خارجه پالیسۍ، دفاع او هوم لینډ سیکیورټي لپاره به څوکۍ ډکول وي او دا به داسې با اثره تنان وي چې نیټو سره د همکارۍ او داعش ترهګر ډلې خاتمې لپاره یو پراخه فکر لري.
د امریکا صدر باراک اوباما به نن د صدر په حیث د خپلې مودې اخیرنی بهرنی سفر شروع کوي. تمه کیږي د نوې منتخب شوې صدر ډونلډ ټرمپ په اړه موضوعاتو باندې به د نړیوالو مشرانو سره بنیادی خبرې کیږي. د صدر اوباما د قومي سلامتیا چارو سلاکار بن روډس ویلي، صدر اوباما به د یونان، جرمني او پیرو مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او متحده یورپ په موضوع هم خبرې کوي او د یونان وزیر اعظم سره به د شورو پورس د دغه هیواد تراپی خمالستون زبانه بحث کوي. د زیارت پورس به د جرمنی چانسلر انګلا مارکل سره یې، د دې ترڅنګ د جمعې پورس به برلین کې د برتانیې، فرانس، اټلی او سپین مشرانو سره به د داعش یورپ کې راغلي مهاجرینو او یوکرین په سر خبرې کوي.
د عراق جنوبي ښار کربلا ته څیرمه نن د یو ځان وژونکي برید په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو پنځه نور برید کوونکي وژلي دي او ځان وژونکي هغه مهال خپل ځان والوزوه چې په یو کور کې د امنیتي ځواکونو لخوا کلابند شوی و. تر دې مهاله د پیښې پړه چا بغاړه نه ده اخیستې. کربلا کې د شیعه مسلمانانو ډېر زیارتونه دي، هغه څه چې د داعش وسله واله ډلې مخالفت کوي. په تیرو وختونو کې د ډیرو دغه ډول پیښو پړه داعش په غاړه اخیستې وه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ ټی وی ته غوږ یاست او اوس هم د خبرونه لومړی راپور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، په پاکستان کې د افغان کډوالو ته پاتې کېدو د نیټې د ځنډېدو په اړه یو ټولګوندیزه غونډه جوړه شوه چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې وغوښتل شول چې افغان کډوال دي د راتلونکي کال تر ډیسمبر میاشتې پورې په پاکستان کې پاتې شي. نور حال له پیرولای چاس خاوري
ډیوا ریډیو سره خبرو کې د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوند سینیټر فرحت الله بابر غونډه کې شوې پریکړو تفصیلات صدا سے بیانوي.
دې کال په اخره کې دوی ته مهلت ورکړل شو او نیټه وه چې دوی به خپل وطن ته واپس شي. نو دا فیصله وشوه چې د مخکې کال 2017 دسمبر پورې اخره پورې دوی ته اجازه ورکړل شي او دوی به پاکستان کې وي. دویمه فیصله دا وشوه چې دوی کی دسی مہاجرین شتہ دے ڈیر دی چی اغوی رجسٹر شوی ندی. نو دا غیر رجسٹرڈ مہاجرین بارا کی منگا دا فیصلہ کرلا چی دا تاسو رجسٹر کرلی. درے ما اہم فیصلہ دا وا بلکہ زب احمد چی داڑو منی دا سی فیصلہ وا چی داو بیلے شو چی دا تاثر چی دا مہاجرین با پزور باتن تا لے گلے شی دا تاثر زائل کی.
د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د ریاستي چارو وفاقي وزیر اویل چې نننی ټول ګوندیز کانفرنس تجاویز او حتمی منظوري به مرکزی حکومت ورکوي. او د سیفران وزارت سکرتر اویل چې حکومت د افغان طالب علمانو او کاروباري طبقه ته خصوصي درجه بندۍ لاندې ویزې جاری کولو په تجاویز باندې هم غور کوي. او دا چې دا تجاویز به هم د حتمی منظوري لپاره وزیر اعظم نواز شریف او مرکزی کابینه ته وړاندې کولی شي. په دې موقع د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک افغان کډوالو ته د نور یو کال پورې پاکستان کې د اوسیدلو د تجویز حمایت وکړ. خود مطالبه وکړه چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د بیاستنېدو لپاره یو حتمی نیټه اعلان کړي.
ابھی ایک سسٹم بن چکا ہے، ہو سکتا ہے سال کے بعد ایسی پوزیشن نہ ہو، تو ہم نے کہا ان کو ایکسٹینشن بے شک دیں لیکن لمبی ایکسٹینشن نہ دیں اور فکس ٹائم کے اندر یہ واپس جانا چاہیے کہ ہمارے ملک ہے اور ان کا اپنا ملک ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اپنے ملک میں آباد ہو جائے.
دی وای چې غیر رجسٹرډ یا په غیر قانوني توګه مشته کډوالو په معاملو صوبایي حکومت اندېښمنه دي، ځکه دوی د سیفران وزارت نه غوښتنه کړې ده چې دغه غیر رجسٹرډ کډوالو د رجسٹریشن عمل له زر تر زر شروع کړي شي. پرویز خټک زیاته کړه چې دوی په نننۍ غونډه کې د شناختی کارت د ادارې لخوا د لکونو په شمیره کې د پښتنو د شناختی کارتونو تړلو معاملې هم راپورته کړې ده او د حکومت نه دغه شناختی کارتونو زر تر زر بحاله مطالبه کړې ده. که څه هم د پاکستان ټول سیاسي قیادت او د سیفران وزارت د افغان کډوالو پاتې کېدلو میاد غزولو د تجویز حمایت کړې دي، خو په ټول ګوندیز کانفرنس کې شریک بلوچ ملتپاله سینیټر حاصل بزنجو د دغه تجویز مخالفت کوي او د حکومت نه د افغان کډوالو زر تر زر خپل هیواد ته واپس لیږلو مطالبه هم کوي.
یہ جو ہیلا بہانیاں کہ نئی جی ان کا ٹائم بڑھایا جائے، پچھلے 20 سال سے ٹائم بڑھایا جا رہا ہے مگر جتنی ٹائم بڑھانے سے افغان مہاجر ابھی تک نہیں گئے. اگر دوبارہ اس کا ٹائم بڑھایا جائے گا یہ جو مومنٹم پیدا ہوا ہے.
دی وای چې پړومبی ځل په لوی شمیره کې کډوال خپل وطن ته واپس روان دي او کچرې په دې موقع د امیت وغځولې شي نو د واپسې دا روان عمل اغیزمنه کیدلی شي. سرګند دی وی چې دی نړوان دی د پاکستان مرکزی حکومت د افغان کډوالو د واپسې لپاره د راتلونکو کال د مارچ میاشتې اخیرنۍ نیټه اعلان کړې وه. پاکستان کې یو نیم ملیونه پورې رجسٹرډ یا قانوني دستاویزات لرونکي افغان کډوال میشته دي او په هیواد کې د غیر رجسٹرډ یا په غیر قانوني توګه میشته کډوالو شمیره هم په لکونو کې ویل کیږي. د ریاستی چارو وزارت تر مخه پاکستان کې میشته افغان کډوالو 33% په کیمپونو کې اوسیږي او دغه شان 8% کډوال د ملک په نورو برخو کې ژوند کوي. د رضاکارانه واپسې پروګرام لاندې تر اوسه پورې د پاکستان نه 6 لک افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي.
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامی ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنز دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 9 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ډیوه ریډیو خپرونې د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د پاکستان فوج داوه کړي خپل اړخته کشمیر لانجمن پولې باندې د هندي فوج په ډزو 9 عسکر وژل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر وای نړۍ د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ د کشمیر کشاله که هوار نه کړه نو سیمه لوی تباهي سره مخ کیدی شي. اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې موضوع یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان پوز وینا تر مخه پاکستان واکلندې کشمیر بیمبر سیکټر کې هند پوز لخوا بغیر څه وجه ډزې شوې دي او پاکستان پوز هم ځوابي کاروایي کړې ده. پوز وینا تر مخه تیره شپه د ډزو په تبادله 9 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان خارجه دفتر هم د پیښې غندنه په سختو ټکو کې کړې ده او هند پاکستان کې های کمشنر گوتم بمبیواله ته پاکستان خپل سخت احتجاج ریکارډ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې تیرو دریو څلورو میاشتو نه هند د پولو خلاف ورزي کوي او بغیر څه وجې پاکستان اړخ باندې ډزې کوي او موږ عالمي نړۍ ته دا خبرداری ورکوو. دواړو هیوادونو ترمنځ روان کشیده حالات کمولو کې خپل کردار دی لوبوي. ګینی دو اټومي طاقت لرونکي هیوادونو ترمنځ دا کشیده حالات به سیمه دپاره تباهي راولي.
برادری کو جو ہے ریلائز کرائی جائے گی کہ دس کین یو نو اسکلیٹ اور دو نیوکلیئر پاورز میں اگر اسکلیشن ہوئی تو اٹ ول بی کیٹاسٹروفک فار دس ہول ریجن.
دوی وی پاکستان او هند اټومي طاقت لرونکي هیوادونه دي او دوی ترمنځ د کشیده حالات د سیمه دپاره به تباه کون وی. د پاکستان وینا د هند لخوا تر اوسه پورې یو سل اته بیا ځلې د پولو خلاف ورزي شوې ده او پوسټر څنګ عام پاکستانیان هم په دې کې وژل شوي دي چې شمیره یې 19 ده. د پاکستان وزیر اعظم هم ویلي دي که چېرې هند لخوا د پولو خلاف ورزي هم دغه شان روانه وه نو سخت ځواب به ورکول کیږي. پاکستان او هند ترمنځ دا کشیده حالات د آ وخت نه پیل شوي دي. کله دې کال ستمبر په میاشت هند واکلندې کشمیر اوړي کې د هند پوسټ په یو مرکز ترهګر برید کې 19 پوځیان وژل شوي وو او هند په پیښه تور پاکستان کې موجود یو کلدم تنظیم باندې لګولې وو. دې نه پس هند پوسټ پاکستان دننه د سرجیکل سټرایک داوه هم کړې وه او ویلي وو د برید کې هغه ترهګر یې وژلې دي چې پاکستان ځمکنه یې هند خلاف کاروایي منصوبه لرله خو پاکستان دا دعوی رد کړې وې. د پاکستان او هند ترمنځ د ډزو تبادلې تر څنګ په سفارتي توګه هم جنگ روان دی او تیر ورځو پاکستان دلته موجود د هند اوه سفارتي عملی تنانو باندې د جاسوسي تور لګولې وو او دا تنان یې د پاکستان نویست دي. دغه شان تورونه هند پاکستانی سفارتخانه ملازمینو باندې هم لګولې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
زان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
درنو اردوونکو تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غواګیاست. د شکر یا ډایبټس ناروغي په اړه به مو د روغتیا پوهانو نه اوریدلې وي. روغتیا پوهان د دغې ناروغۍ لپاره درې مهمې نښې یا نښانې په ګوته کوي. هغه سړی زیات اوبه څکي پکې زیاته لږه پې راځي، او بیا چې زیاتې اوبه څکي نو اړتیا زیاته وي چې تشناب ته هم زیات ولاړ سي. د شکر یا ډایبټس د ناروغۍ نړیواله ورځ ده. شکر ناروغۍ ته چې موږ تاسو ځینې پښتانه ورته د شوګر ناروغۍ هم وایي، په دې اړه د یو ماهر ډاکټر رنځور پوه محمد حسین افریدی سره د ډیوی خبریال ریاض حسین مرکه کړې. په دغه مرکه کې به واوري چې د شکر ناروغۍ نښې نښانې څنګه دي، او تاسو څه ډول کولی شئ د شکر له ناروغۍ څخه مخنیوی وکړئ، هغه کم خواړه دي چې تاسو هغه کنټرول کوئ، مثلا زیاته بوره ونه خورئ، زیات خواږه ونه خورئ، او د ژوند په سټایل کې څه ډول تغییر راولئ، ورزش وکوئ، سپورت وکوئ. یعنی دغه پر پوری معلومات ټول په دغه مرکه کې چې زمونږ همکار ریاض حسین له ډاکټر محمد حسین افریدی سره کړی اورئ، او انشاءالله تاسو په ګټه ده.
د عام عوامو لپاره چې په اصطلاح کې یا په عام زبان کې چې ورته شوګر ویل کېږي، نو دا یو قسم له وبا ده چې په دې بنینو انسان باندې په دې کې سینچری کې چې دی کنه یا په دې صدې کې په مونږ باندې راغلی ده. دا یو داسې بیماری ده چې د دې په بدن کې د شوګر زیاتوالی راشي، او هغه د شوګر زیاتوالی یو څو عوامل دي چې هغه کې یا خو د انسولین چې مونږ ورته وایو چې هغه په بدن کې د شوګر د استعمالولو لپاره استعمالیږي هغه کم شي، یا د هغې لپاره په بدن کې داسې یو ماغه جوړ شي محرکات جوړ شي چې هغه انسولین استعمالیږي نه. نو دا دواړه داسې شوینه دي چې د دې د وجه چې دی کنه په بدن کې شوګر هغه زیات شي، او د هغې سره چې دی کنه یو خاص قسم پیچیدګاري او بیماریانې شروع شي چې هغې ته ټولو ته موږ کمبایندلي چې دی کنه یا په یو ځای باندې چې هغې ته موږ شوګر وایو. د هر یو شي چې دی کنه لقمان حکیم وایي چې هر هغه شی چې تا کم زیاتو خوړو هغه ستا لپاره زهر. محرکات دي یا کم شوینه دي هغه د وړوکوالي نه یا داسې وګڼه چې د ځوانوالي نه شروع شي په بدن کې هغه شینه چې دی کنه زیات کې چې هغه د شوګر سبب جوړیږي چې پاغې کې غټواله راشي په بدن کې، پاغې کې چې دی کنه په بدن کې یو قسم له جدی کنه سستی راشي، او هغه شوینه محرکات جوړ کې د باغ د پاره. نو د دې علاج شته دی. علاج په دې صورت کې دی چې کله یو پیرستا د پاره شوګر پوښوله د وخت نمخ کې کېدل پکار دي چې پاغې کې اکسرسایز دی، پاغې کې وزن کمول دی، پاغې کې چې دی کنه خپل ژوند ټینشن کې نه دی اخستل، داسې حالات کې تیرول دي، انوایرمنټ د ځان د پاره ښه کې، ماحول د ځان د پاره ښه کې، اکسرسایز ته شامل وي. دا کم نن سبا چې کم مونږ خوراکونه کوو د هغې په طریقه کار باندې چې دی کنه برابر چاو کې، نو دا ټول شیونه داسې دي چې دا د وخت نه مخکې کېږي. خو چې کله یو ځلې شوګر وشولو نو دا بیا په یوه طریقه باندې د ټکېدو والا علاج نه دی، بیا به د دې کنټرول کوي، او د هغې د کنټرول طریقه کار هم شته.
ډاکټر صاحب، یو عام وګړي ته اکثره دا پته نه لګي چې یاره هغه ته شوګر دی، نو څنګه هغه ته به څنګه پته لګي چې هغه دغه سیزونه یا دغه سیمپټمس چې دي نو هغه محسوس کړي، او هغه چې دي نو خپل لاړ شي ډاکټر ته؟
په معاشره کې که تاسو یو یو تاثر وګڼئ، هغه خلک چې کم غټوالی لري، هغه خلک چې چا په خاندان کې چا ته شوګر وي، یعنی مور پلار کې چا ته شوګر وي، په وړونو خویندو کې چا ته شوګر وي، او د هغې عمر د څلوېښتو کالو نه زیات شي، نو هغې له دا پکار دی چې هغه چې دی د خپل د شوګر معاینه خامخا کوي. یا هغه حاملې ښځې چې د هغې چې دی کنه ماشومان غټ پیدا کړي، او یا په خاندان کې چې دی کنه چا ته شوګر وي، نو هغې ته هم پکار ده چې د خپل شوګر چې دی کنه ټیسټ وکړي. دویم، چې کله شوګر شروع کېږي نو د انسان په بدن کې د شوګر زیاتوالی راځي، چې دغه زیاتوالی راشي نو د هغې سره تنده، د هغې سره سترګو له خړوالی، هغې سره د خو جلن، کمزورتیا، څه شي امتیاز بار بار راتلل، دا یو څو داسې شوینه دي چې دا د شوګر طرف نه نشاندهي کوي چې دا شوګر کېدو والا ده او شیا شوی دی. عموما چې کله دا تکلیفات شروع شي نو پکار دی چې د خپل معالج سره چې دی کنه برابرتیا وکړي، خپل معلوماتو کې د شوګر یو وړوکی غوندې کې ټیسټ کېږي.
ډاکټر صاحب، ژوند څنګه اختیار کړي خلک چې دا داسې قسمه ناروغونه یا خو بچي یا دغه ناروغونه لرې ځان وساتي؟
مونږ کوشش دا دی نن سبا مونږ ورته وایي پریونټیو سایډ، کنه یو دی پریونشن دی چې هغې باندې مونږ هغه تدابیر اپناو کو چې بیماری ونه شي، او یو هغه سایډ دی چې مونږ د هغې علاج وکړو چې هغې ته مونږ بیا کیوریټیو هغه ورته وایو یا میډیسنل هغه ورته وایو لیمب ورته وایو. نو ښه خبره خو به دا وي چې مونږ د دې احتیاطي تدابیر وکړو چې دا بیماری په دې معاشره کې را نه شي. داسې طریقه په کار ده چې په هغې کې ګورنمنټ هم انوالو شي، په هغې کې زمونږ دا لوکل چې څومره چې دی کنه پولیټیکل ورکر دي دا هم پکې انوالو شي، زمونږ سوشل میډیا چې دی کنه هم پکې انوالو شي،
زمونږ ریډیو زمونږ ټلویزیون چې دا هم پکې انوال شي او خلکو ته دا پیغام اور ورسی چې شوګر د انوایرنمنت بیماری ده. خدای پاک انسان په محنت کې او په تګ ودو کې پیدا کړی دی چې کله دې خپل ورک نه کوي، کله دې ایکسرسایز نه کوي، کله د باندې چې دی کنه هغه عوامل لکه چینی په کور کې، نو دا ټول شیونه داسې محرکات دي چې هغه دې ریسک اچوي د شوګر. طریقه کار دا پکار دی چې خپل لایف سټایل دې چینج، کاربوهایډریټ دې په خپل هغه کې کم کړي. دا مونږ چې ورته سوې خواږه دا بهر چې کوم مونږ خوراکونه کوو د هغه په صورت کې، د فاسټ فوډ په صورت کې دا خوراکونه چې څومره کمیږي، دا هغه شیونه چې دی عوامل داسې دي چې دا به د معاشره د ټوله معاشره بچت کوي شي د دې په طریقو باندې د شوګر او د شوګر سره ریلیټډ کم کمپلیکیشن.
ټیک خبره ده. ډاکټر محمد حسین افریدی، ستاسو ډیره مننه، تاسو خپل قیمتي وخت ورک ډیو ریډیو ته.
گران اردونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساته خبری خبرونه دوام لري. تاسو ڈیو ریڈیو سره د فیسبوک تلارې هم ملګری جوړې دی شي. وی او ای ڈیوا زمونږ د فیسبوک ته پانه پته ده. د ڈیو ریڈیو په فیسبوک پانه باندې تاسو یو شمیر خوندور ویډیو رپورټونه کتی شي چې پکې سیاسي مسلو په کله ویډیو رپورټونو ترڅنګ ساينس اینڈ ټیکنالوجي، صحت او دې ترڅنګ فن هنر په حقله ویډیو رپورټونه هم شامل دي. او قدرمن اردوونکو، د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پولیو رنز مخنیوي لپاره حکومت د بلوچستان صوبې نه بهر تلونکو ټولو لارو باندې د پولیو ساسکو ورکول انتظام کړی دی، او هم داسې د کوټا ریلوی سټیشن باندې هم د پولیو ساسکو ورکول انتظام کړی شوی دی. هم په دې باندې د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوم.
د روغتیا صوبایي ادارې د کوټ شار څخه په وتونکو لوی لارو کې بیلابیل ترانزیت پوینټونه جوړ کړي دي چې مخه یو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي. په هغو کې یو د کوټ ریلوی سټیشن یا تمځای دي چیرې چې هر ورځ په سلګونو کسان د کوټ څخه د اورګاډي د لارې و بهر ته ځي یا د پاکستان د نورو برخو څخه بیرته و بلوچستان ته راستنیږي. د دغه مسافرانو سره اکثره وخت هغه ماشومان هم ورسره وي د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم وي، و دغه ماشومان ته د سټیشن په لویه دروازه کې د پولیو کارکونکي بلا ناغه هر ورځ د سهار څخه تر ماپښین پورې د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې یو کارکونکي اشتاق احمد راته وویل چې دوی هڅه کوي چې یو ماشوم هم د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې نشي.
موږ د ترانزیت پر دغه شی ته پر خلاص کړی دي چې کم یو کوشنیان خپل کور کې پاتې چې سی ایچ وی کې د خو اور روز شپږ روز یا درې روز کمپین دي. اگر کمپین کې کم کوشنیان په کور کې خپل پاتې سوي دي یا بازار کې دي یا په اسکول کې دي، ٹھیک دي، هغه بیا موږ دلته ترانزیت پوینټ کې ریکور وکړو. ٹرانزٹ پوائنٹ خالی دا ازمش کوٹا کا ازمش ٹرانزٹ پوائنٹ نیست اور ازمش ٹیموں نے خود سیول ہسپتال کے ہم ناز دی اور چلڈرن ہاسپٹل کے ہم ناز دی ایئرپورٹ باندھے ہم ناز دی مجھم دلتا ناز ہو اس خالی دا مجھ سار ٹائم مجھ دو نفر دلتا کار کو حالانکہ ازمش سیکنڈ ٹائم ہم ٹیم استا دا کم یو ٹرینوں نہ پنجاب سا یا کراچی سا بل ضلعوں سا دلتا راضی اگر ٹرینوں سے کم کشنیان کے کوچے کے راضی التا اگر بل کراچی سو یا پنجاب کے مس سوے دی اگر مجھ بدل تک کور روکو.
دیوی پشتری پر جواب کی دا اشتیاق احمد وینا ہوا چ اوس هم داس خلک ستا څوک چې وخت پول ماشومان ته د پولیو ضد وڅاس کو ورکول ته ځړ نه شکوي.
مس بیا وس کو دی دلته ډیر قسم فیملیونه راځي نو سی پړ لیکه فیملی دی هغه ته معلوم دی پولیو وایرس چش دی پولیو از مش فائدې ده پاره دی نه هغه مش سره کوپریټ کوي اور یو فیملی دی هغه راځي کی هغه ته معلوم منست کی د پولیو چش دی وایرس چش دی هغه بیا مش سره کوپریټ نه کوي. ریفیوزر سر دا غشې دی کی هغه ریفیوزر دا غشې دی کی اگر سره انکاری دی کی زه د پولیو کوشنیات نه ورکو بیا هغه سره مش دا چمو کو کې هغه سره مش خبره کو هغه ته مطمئن کو اگر مش سره مطمئن اوسو کې مش هغه ته مش خبره خلاص مطمئن اوسو ته مش هغه ته پولیو کترې ورکو اگر از مش سره مطمئن نه اوسو به مش هغه ته پرجو به مش مجبور وو.
نو مړي زیات کړه چې دوی هر ورځ وشاو خو سلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې دا کال د پولیو د ناروغۍ څخه یوازې یو ماشوم معذور سوی دی، او دا کیس د روان کال د فروری په میاشت کې هغه مال راښکاره سو کله چې د کوټ په سمګلی کې اوسېدونکي د جمعه خان د 2.5 کلو ماشوم محمد اکرام د پولیو یا ګزړن وایرس ووایي. ایوب ترین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټ.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اردن کو وائس آف امریکہ ڈی و ریڈیو یو ساتا خبری خبرونا لا دوام لري نو وخت شوی په پاکستان کې د ماسپوتن اتمی په افغانستان کې دی اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر لسمی بجی دی زی محوش چلیل
او زه مجاهد جواد
یو بار بیا ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې د ځنډې دو پاړه یو ټول ګوندیزه غونډه جوړه شو چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و
ہم نے کہا ان کو ایکسٹینشن بے شک دیں لیکن لمبی ایکسٹینشن نہ دیں اور فکس ٹائم کے اندر یہ واپس جانا چاہیے
د پاکستان فوج دعوی کړی خپل اړخته کشمیر لنجمنې پولی باندې د هندي فوج په ډزو او عسكر وژل شوې دي د پاکستان دفاع وزیر وای کناډا د دوانو اټمی هوادونو ترمنس د کشمیر کشاله هواره نکړه نو سیمه لوی تباہ سره مخ کیدی شي
اور دو نیوکلیئر پلانٹس میں اگر ایسکلیشن ہوئی تو اٹ وڈ بی کیٹاسٹروفک فار دس ہول ریجن
او پاکستان کے افغان کڈوالو وبخې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو له کمیټې څخه وغوښتل چې په تور لیست کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوم داخل او د حکمتیار نوم په لری کولو کې مرسته وکړي
او اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل
په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې د ځنډېدو په اړه یو ټول ګوندیزه غونډه جوړه شوه چې پکې حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و په دغه غونډه کې وغوښتل شول چې افغان کډوال دې د راتلونکي کال تر ډیسمبر میاشتې پورې په پاکستان کې پاتې شي او یوه پارلماني کمیټه دې هم جوړه شي چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر وڅاري په اسلام آباد کې په دغه جوړه شوې غونډه کې دا هم وویل شول چې افغان سوداګرو او زده کوونکو ته د ویزو په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته شي
او د پاکستان فوج وای د کشمیر سره بھیمبر سیمه کې په لائن اف کنټرول د هندي فوج په ډول او پاکستانی عسكر وژل شوې دي د پاکستان فوج زیاتوي جوابي کاروایی کې هندي فوج ته درانه زیانونه اړولې دي خو هند تر اوسه په دغه پیښه سندې ویلې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف نړۍ ته خبرداري ورکړې که هند او پاکستان اټمي هوادونو ترمنځ یې د روانې شخړې څخه حل راونخ کلو نو دا به سیمه کې د تباهۍ علت وګرځي د 13 ستمبر په میاشت وسله والو د هند ولقي لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په یو پوځي مرکز باندې برید کې 13 هندي عسكر وژلي وو او هند حکومت ویلي وسله والو سره د پاکستان فوج مرسته کړې او د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان د غړو خلاف نور دستاویزي ثبوتونه عدالت کې جمع کړي دي پاناما لیکس کې د نواز شریف د دریو بچو حسن نواز حسین نواز او مریم نواز نمونه راغلي دي خو وزیر اعظم نواز شریف وايي د بچو د کاروبار سره د دې سره تعلق نشته
افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو له کمیټې څخه وغوښتل چې په تور لیست کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوم داخل او د ګلبدین حکمتیار د نوم په لری کولو کې مرسته وکړي اشرف غنی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د ملا هبت الله نوم په داسې حال کې داخلي دل غواړي چې د طالبانو دغه مشر له افغان حکومت سره د سولې په بهیر کې تر دې مهاله هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې له تور لیست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د وتلو مسله له افغان حکومت سره د دغه ګوند د سولې له مهمو شرطونو څخه وچی افغان حکومت ورسره موافقه کړې وه
او د امریکا منتخب شوی نوی صدر ډونالډ ټرمپ په خلاف د امریکا یو شمیر خارونو کې د اتوار تر شپې هم احتجاجونه روان وو نیویورک شیکاګو فلاډلفیا سان فرانسیسکو او ځینو نورو خارونو کې احتجاجونه شوي ولی مطبوعات ښایي چې تر یوې هفتې راهیسې په روانو احتجاجونو کې د مظاهرچیانو شمیره اوس د زرګونو نه سلګونو ته راکمه شوې ده
د چین ولسمشر د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ته د ټلیفون په کرخه په ټاکونه کې د بریا مبارکي ورکړه د چین دولتي خبری رسنی سی سی وی ټی وای چې زی جینګ پینګ او ډونالډ ټرمپ خپل خبرو کې نن په دې سره موافقه وکړه چې د کار د پایل په لومړیو کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو پر سر د خبرو اترو لپاره سره وګوري په نیویارک کې د ټرمپ د دفتر لخوا په یوه خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې د ټلیفون په کرخه دواړو مشانو یو بل ته بشپړ درناوی څرګند کړ او د ټرمپ په باور دوی دواړه به د خپل هیوادونو ترمنځ غښتلي اړیکې جوړې کړي زی ټرمپ ته وویل چې له یو بل سره همکاري د چین او متحده ایالاتو لپاره یوازینی سم انتخاب دی د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په دې وروستیو ټاکنو کې ټرمپ د چین په سوداګریزو کړنو باندې ډېرې سختې نیوکې کړې وې
او د امریکا صدر باراک اوباما بنن د صدر په هل د خپلې مودې اخرینه بهرنی سفر شروع کوي تمکېږي د نوې منتخب شوې صدر ډونالډ ټرمپ په اړه موضوعات باندې باندې نړیوالو مشرانو سره بنیادی خبرې کیږي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو، افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو له کمیټې څخه وغوښتل چې په تور لیست کې دی د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوم داخل او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په لری کولو کې دی مرسته وکړي. په دې اړه مفصل راپور د محوش شلیل څخه.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوی د تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له چارواکو څخه وغوښتي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده نوم دی دغه ادارې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. صدر اشرف غنی دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د ټولنې د بندیزونو د کمیټې د پلاوي سره په کتنه کې کړې ده. ولسمشر غنی دغه پلاوي ته ویلي، موږ غواړو د ملګرو ملتونو سازمان د تعزیراتو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون د ترهګرو نومونه درج شي. ګیرارډوان بوهیمن ولسمشر غنی ته ویلي، دوی غواړي د سولې بهیر او هغه بنکي او سرحدي سیستم په کنټرول سره چې له لارې ترهګر پې قابو کیږي د افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی بوهیمن وویل، موږ غواړو د ملګرو ملتونو ټولنې د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون د ترهګرو د نمونو په زیاتولو کې تاسو نظر واخلو. ولسمشر غنی دغه پلاوي ته ویلي، د غیر قانوني پیسو د لاسه ترهګر په خلاص مټ خپل عملیات کوي او مخه نیول یې ګران دي. دی زیاتوي، دغه ترهګر د مخادره موادو قاچاق تولید او کاروبار باندې بوختي او په کار ده چې مخه نیول شي. هغه ویل، ترهګر د افغانستان قدرتي زیرمو باندې هم په یو شمېر ځایونو کې قبضه لري او استفاده ترې نه کوي، چې افغان حکومت د دې په اړه وخت په وخت فیصلې کړي خو عمل پې نه دی شوی. محمد اشرف غنی ویل، دا مهال په افغانستان او سیمه کې شاوخوا دېرش فعاله ترهګر ډلې شته چې سیمه او نړۍ یې د غټ خطر سره مخ کړې ده او په دغه اړه یو منځمهاله تکړه ستراتیژي او پلان ته اړتیا ده. ښاغلی غنی ویل، د ځینو هیوادونو په مقابل کې چې ترهګرو سره مرستې کوي او هغوی ته پناه ځایونه ورکوي، باید واضح موقف نیول شي او دوی سره چې کوم مالی کومک کیږي د دغې لاره نیول شي. جمهور رئیس غنی د سولې په اړه ویل، موږ په هیواد کې پایده رسول غواړو او په دې اړه یو تکړه ستراتیژي ته اړتیا لرو. جمهور رئیس اشرف غنی ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت او د دوی پخوانی مخالف حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ډلې سره د وروستۍ سولې لوزنامې په اړه معلومات هم شریک کړل او د ملګرو ملتونو د غپلاوي څخه وغوښتل چې د ښاغلي حکمتیار نوم دی د بندیزونو د فهرست نه لرې کړي شي. محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو د کمیټې له پلاوي وغوښتل چې له ښځو، ځوانانو او مدني ټولنو استاد سره هم وګوري.
د افغانستان د جمهور رئیس او د پارلمان ترمنځ د وزیرانو د سلب صلاحیت او له دندو څخه د ګوښه کېدو په اړه ناندرۍ رامنځته شوې دي. بشپړ حال د رحیم ګل سروان پر راپور کې.
که یو لور ته د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د سزا لړۍ نن هم روانه و، خو بل لور ته حکومت وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو وروستۍ سزا د اساسي قانون د 29 مادې په تړاو پوښتنې راولاړې کړې دي. د اجرایه ریاست مستیال ویان وایي، د ولسی جرګې د استزا مسله ستره محکمې ته محوله کړي. ستره محکمه به د اساسي قانون د 29 مادې په تړاو د ولسی جرګې د کړنو تفسیر ورکوي.
وزیران خپل کارونه ته دوام ورکوي او حکومت د ستره محکمې له درسه د اساسي قانون د 29 مادې تعریف ته منتظر دي.
اجرایه ریاست دا هم وایي، د ولسی جرګې له لوري لری شوی وزیران خپل کارونه پر مخ وړي.
نن د کابینه خاصه غونډه و، په دې کې هم ټول وزیر صاحبان او جمهور رئیس او اجرایه رئیس و. بینام دا د حکومت تصمیم دی او دا غټ تصمیم دی او په دې کې حکومت ټول یو ژغ لري.
ولسی جرګې نن د درېمې ورځې لپاره هم د وزیرانو د سزا لړۍ وغځوله او نن یې د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند سلوي صلاحیت کړه او د باور رایې ترې بیرته واخیسته. ولسی جرګې نن د ښاري پراختیا او عدلي وزیرانو ته د باور د تایید رایه ورکړه او په خپل وزارتونو یې پریښودل.
له ولسمشرۍ غواړو چې ولسی جرګې ته د لوړو زده کړو د وزارت د څوکۍ لپاره کاندید معرفي کړي.
تر دې دمه ولسی جرګې د ولسمشر غنی د کابینې شپږ وزیران سلبي صلاحیت کړي. په دوی کې د بهرنیو چارو، ترانسپورت، پوهنې، فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او لوړو زده کړو وزیران شامل دي. خو ولسی جرګې بیا د مالی، عدلی او ښاری پراختیا وزیران تایید کړي دي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د پارلمان ځینو غړو غوښته چې د استیزال لړۍ د څه مودې لپاره وزنډوي، خو تالار دا پریکړه وکړه چې د استیزال لړۍ به ونه دروي.
کوم تصمیم پارلمان آزاد ونیول دی هغه تغییر نشو کړلی او چې تغییر وکړي په دې پوه شه چې د پارلمان صلاحیتونه د سوال لاندې راځي.
حکومت وایي د پارلمان د وزیرانو استیزا لا حکومت ته ستونزې ډېروي او په داسې شرایطو او وخت کې د وزیرانو استیزا کول د حکومت په ستونزو کې د یوې بلې ستونزې زیاتول دي. هخوا د پارلمان ځینې غړي بیا وایي چې له حکومت سره مقننه قوه د وزیرانو د استیزا په لړۍ کې سخته په ټکر کې ده او دا ټکر د افغانستان په ګټه نه بولي. رحیم ګل څاروان، کابل.
دا وایس آف امریکا ریوی ریډیو دی. اوس وخت شوی سیمیز او نړیوال مدوته ته د کتنې د کتنې وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د برتانیې مشهوري هفته ای دی اکونومیست خپل موجوده غنه کې پاکستان کې د ولسی حکومت او د فوز ترمنځ د تعلقاتو په حواله یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې ولسی حکومت د فوز په مقابله کې د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان موجوده سر لخکر جنرل راحیل شریف په دروانی میاشتې په یو کم دیرشم تاریخ پنشنی شي. سفارتکار د ده پنشنی کېدل د اختیاراتو د سپارلو عمل تصور کوي. دې نه د سفارتکارو مطلب دا نه دی چې ګینې پاکستان کې حکومت بدلیږي، خو دوی دا خبره د فوج د نوي سر لخکر د لګولو په لړ کې کوي، کومه چې حکومت کې د بدلون راتلو نه کمه نه ده. په نورو ملکونو کې د فوج د سر لخکر مقرریدل یو عامه او د معمول خبره دا، خو پاکستان کې په داسې حالاتو کې د فوج د نوي سر لخکر راتلل په دې سبب هم ډیره اهمه خبره ده. هر کله چې د پاکستان تریخ او پزان لاس نه پریښودونکی فوج د اولسي حکومت د چابک لاندې وي. اکانومیست لیکي چې د پاکستان فوج تل د ملک دفاعي او خارجي پالیسۍ او تر ډیره حده پورې د ملک د داخله چارو پالیسۍ هم ځان سره ساتلی دي، او په دې پالیسو کې یې د سیاستدانانو د فیصلو څخه پروا نه ده لرلې. فوز په وزیر اعظم نواز شریف تل شک کړی دی. په کال 2014 کې په اکثریت سره د انتخابونو ګټلو په نتیجه کې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د فوز د سخت پنجې نه د حکومت د آزادولو پوخ نیت کړی دی. اکانومیست لیکي چې میا نواز شریف سره د فوز د زړه بداوی یو لوی سبب دا دی چې دی د فوز په نزد د پاکستان ازلي دشمن هندوستان سره تعلقات سمول غواړي، ځکه چې د یو کاروباري انسان په حیث میا نواز شریف هندوستان سره د جنگونو په ځای تجارتي راشه درشه کې د پاکستان خیر ویني. میانه نواز شریف په خپل ټول دور اقتدار کې فوج سره مشت گریوان پاتې شوی دی. د منتخب کېدو نه یو میاشت پس په ریټایرډ جنرال مشرف د غدارۍ په تور کې د مقدمې چلورو اعلان وکړو. دغه شان په کال 2014 کې چې کله د حکومت د ټینګ ملګری جیو ټی وی د نامتو خبریال په ویشتو د فوج د مخبره اداره ایسای تورن کړی شو، نو میا نواز شریف د وزیر اعظم په حیث د حامد میر تپوس له پدګړ اسپیټال ته لاړو. میا نواز شریف په قطبی وزیرستان کې د فوجي کار روایه شروع کولو د جنرال راحیل شریف فشار تر یو کال پورې اوزغملو. خو اکانومیست جاتی چې په دې ټولو جګړو کې میا نواز شریف اخر توره ډال وغورځول. جنرال مشرف له د زړه د پاسه ملک نه د وتو اجازت ورکو، جیو ټی وی د څه وخت دپاره بند وساتلی شو، او فوج په قطبی وزیرستان کې فوجي عملیات شروع کړل. د ضرب عزب نومې فوجي عملیاتو جنرال راحیل په ملک کې ډیر مشهور کو. اکانومیست مجله لیکي چې د فوج او د میا نواز شریف د حکومت تازه اختلافات د ډان اخبار په هغه خبر راپورته شوی دی په کوم کې چې د ملک د سلامتیا په حق لا وزیر اعظم هاوس کې د شوی یوې غونډې حال د اخبار یو خبریال د خبر په شکل کې دنیا ته ښکاره کړی دی. د دې خبر خبریال ته د ښکاره کولو تحقیقات جاری دي، خو بلخوا میا نواز شریف هم تر خپله وسه وسه پورې د فوج د جمعدارۍ نه د حکومت د وستو پوخ نیت کړی دی. میا نواز شریف پنجاب کې ترهګرو پسې د عملیاتو شروع کولو د فوج مطالبې ته لاغاړه نږدي. دی اکانومیست خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې د پاکستان د فوج آئنده سر لخکر به هم د جنرل راحیل شریف په پالیسو ټینګ کار بند وي. اگر که جنرل راحیل شریف ملازمت کی دمیات اخستونه انکار کړی دی، خو د وزیر اعظم نواز شریف ځینی ملګری د جنرل راحیل شریف په خبره ادبار نه کوي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتنو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اوریدونکو، د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ډیوه ریډیو خپرونه د ټی وی د لار هم کتئ شئ. کچره سټلایټ ټی وی لري نو ایشیا سیټ 3 300 میگا هرتز باندې تاسو د ډیوه ریډیو 2 ساعته یو سات خبری خپرونه او 2 سات بی بی شیرینه پروګرام نیخ پنیغه کتئ شئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو په سپریم کورٹ کې د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان د غړو خلاف نور دستاویزي ثبوتونه عدالت کې جمع کړی دي. پاناما لیکس کې د نواز شریف د دریو بچو حسن نواز، حسین نواز او مریم نواز نمونه راغلي دي، خو وزیر اعظم نواز شریف وايي د بچو د کاروبار سره د دسه تعلق نشته. نور حال پیر بیا پیر نارو
ستری محکمه کې د وزیر اعظم یا نواز شریف د کورنۍ په ضد د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د عوامي لیگ د مشر شیخ رشید لاړخه دایر کړې سي په درخواستونو مقدمه روانه ده. تیره اوریدنه کې د وزیر اعظم وکیل ته د پاناما لیکس په اړه د جواب سره سره څه دستاویزونه جمع کولو هدایت کوي وو، خو نن د وزیر اعظم کورنۍ د دستاویزونو پر ځای نوې تګلاره خپل کړه او وکیل یې بدل کړو او ستری محکمه کې په دې اړه درخواست دایر کړو. د دغه درخواست تر مخه د وزیر اعظم د کشنیانو وکیل به اوس د سلمان اسلم بټ پر ځای اکرم شیخ وی. د وکیل د بدلولو په اړه نه مسلم لیگ نون او نه شریف کورنۍ تر اوسه څه وایي. خو د تحریک انصاف ویاند نعیم الحق په دې اړه وایي،
نواز شریف صاحب اب اس صورت حال سے بچنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزمائیں گے.
مش فکر کہ وہ وزیر اعظم حالات و سخا بچ کے دولہ پارا ہر قسم طریقے استعمال وی او دا ہم دا مقدمے دا زنڈولو یو طریقہ دا خو ہلہ لری چی عدالت پا دا انصاف و بنیاد خپل پریکڑا وکڑی. بل اڑخت دا تحریک انصاف مشر عمران خان ہم دا وزیر اعظم دا کورنی لا اڑخا ٹیکس تخلا دا پیشو د پیسو بل هیواد ته په غیر قانوني توګه لیږلو په اړه د 1625 پاڼو دستاویزونه جمع کړي دي چې پکې ویل سوي دي چې د کال 1978 څخه تر 1991 پورې شریف کورنۍ 45.5 لک روپۍ په غیر قانوني توګه بهرني هیواد ته لیږلې دي او په دغه وخت کې یوازې 8.5 روپۍ انکم ټیکس جمع کړې سوی دي. د دغه دستاویزونو تر مخه شریف کورنۍ د بانکونو څخه 6.4 لک قرضې هم اخیستې دي چې وروسته معاف کړې سوي دي. د عوامي لیگ مشر شیخ رشید هم وینا ده چې د وزیر اعظم په ضد د کال 2001 راهیسې جوړ کړې سوي کمپنیو تفصیل جمع کړی دي. سرګند دی وی چې د پاناما لیکس معاملې په ستره محکمه کې روان کال د اکتوبر په 16 نیټه هغه وخت را برسېره کړه سو کله چې د وزیر اعظم په ځین دایر کړې سوي درخواستونو اوریدنې لپاره وزیر اعظم یا نواز شریف ته هغه لور دوه زامن زوم کیپټن سرور د خزانه وزیر اسحاق ډار او د دې سره څنور ته نوټسونه جاری کړې سو. د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه کېدونکې دغه مقدمې اوریدنې کې وزیر اعظم او د ماشومانو څخه د جوابونو غوښتنې او د پلټون لپاره د کمیسن جوړولو په اړه هم جواب وغوښتل سو. د دغه پریکړې وروسته تحریک انصاف خپل د اسلام آباد په 2 نومبر کېدونکې د ناستې پریکړه بیرته واخیسته. د پاناما لیکس د مقدمې څلورمه اوریدنه به اوس سبا یعنې د رواني میاشتې په 15 نیټه کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ترنو اردوونکو له اسلام آباد څخه ولاړ شو بلوچستان ته. په بلوچستان کې یو شمیر ښوونکو او زده کوونکو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې مظاهره کړې چې په دغه سیمه کې 15 کالجونه د زده کوونکو پر مخ تړل شوې دي. نور حال د حمید سمسور په راپور کې.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته په دغه احتجاجي مظاهره کې ګڼ شمیر استادانو او لوستونکو ګډون درلود. د دوی غوښتنه ولا چې د بلوچستان 15 ریزیډنشل کالجونه له تیرو دوو میاشتو څخه تړل شوي دي. حکومت د استادانو 25% مالی ونډه یې ختمه کړې ده. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول.
تعلیمي دهشتګردي تدریسی عمل
اب اگر یہ ادارے بھی بند ہو جاتے ہیں تو پھر قسم خدا کی بلوچستان کے پاس نہ وسائل ہیں نہ کوئی اور ہمارے پاس الٹرنیٹیو ہے، ہم نے نقل مکانی کرنی ہوگی۔
کچیری دغه تعلیمی ادارے په بلوچستان کې وټړل شوی، په خدای ملي قسم یې له بلوچستان سره نه وسایل ستا او نه بل متبادل ذریعہ، بیا به موږ له دې ځای څخه کډه کړو، دا مځکه به دلته پاتې وي۔ برخوال وویل چې په بلوچستان کې د تراګری په نامه باندې و تعلیم ته ډیر تلاپات اوښتي دي۔
کیا ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے سر، مستقبل کیا ہے؟ جب مجھے پتہ ہے کہ اسے ڈاکٹر بنانے کے بعد، انجینئر بنانے کے بعد یا تو وہ اغوا ہوگا۔
له بلوچستان سره څه روان دي؟ زموږ راتلونکی څه دی؟ موږ ته ښه معلومه ده که څوک ډاکټر کو یا انجینئر وي، نو یا به اغوا د بتی اخستلو، اغوا برای تاوان او د دې ټولو مسئول امنیت خوندی ساتونکو ادارې دي۔
یہاں پہ اغوا برائے تاوان ہے، یہاں پہ جو بھی ڈرامے اور دندے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایف سی کر۔
وینا کوم کویل چې دا وخت IT انڈسٹری، بلوچستان پونتون، د کارو کروندی کالج او نور یو شمیر کالجونه د ملیشیا کو او چاونی ګرځې دلی دي۔
اب اگر آپ نے تعلیم کو تحفظ کلو سے دینا ہے تو بابا ہمیں تعلیم بھی نہیں چاہیے۔
کچیری و تعلیم ته د کلو په ذریعہ باندې تحفظ ورکوي، نو موږ دغه ډول تعلیم نه غواړو۔ دا احتجاجي مظاهره پر داسې مهال باندې په بلوچستان کې کېږي چې له تیرې یوې اونۍ څخه په کوټه ښار کې د نامعلومو وسلوالو د دړکو له سبب څخه شخصي سکولونه تړل شوي دي، او په سرکاري تعلیمي ادارو کې هم د محصلینو کچه ډېره کمه ده۔
مې نه مانتا کوئی سوسایډ بومبر داخل ہوئے، کوئی سوسایډ بومبر نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ کلر نہیں ہے، ایک منظم سازش کے ذریعے سی پیک کے نام پہ۔
زدا نه منم چې دلته ځان وژونکي بریت کوونکي را داخل شوی دی، نه ځان وژونکي ستا او نه هدف کوونکي، د یو منظمه د سیسی لمخه د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري په نامه باندې موږ هدف کوي۔ دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې و تعلیمی ادارو ته دي تحفظ ورکړي۔ حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډو ټلویزیون، کوټه۔
درنو اردوونکو، د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ برلیتوب سره دا مهال ښاغلی ټرمپ په دې فکر کوي چې په راتلونکي کابینه کې به له ده سره څوک وي، یعنې د راتلونکي ادارې د غړو پر سر باندې دا مهال فکر کوي. په دې اړه بشپړ حال د کلیم افضل په راپور کې.
د امریکې په یو مشهور ټلویزیون CBS په یو پروګرام 60 Minutes کې خبرو په وخت د امریکې نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا خپلې ژمنې تکرار کړې، کوم چې د امریکې صدارتي ټاکنو وړاندې کمپین په وخت اولس ته څرګند کړې وې. ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکې منتخب صدر دی، وویل چې خپل صدارت کې به 2 to 3 million پورې هغه غیر قانوني خلک چې په امریکې کې د جرمونو حساب لري، چې پکې نشه یي موادو قاچاقبر هم یاد کړل، دا ټول به د امریکې بهر وباسي. د امریکې منتخب صدر ډونالډ ټرمپ وویل، موږ به داسې کوو چې هغه څوک چې د جرمونو ریکارډ لري یا مجرمان وي، د مجرمانو تنظیم یا ګینګ غړي وي، نشه یي موادو قاچاقبر وي، نو دا رنګې خلکو شمیره 2 to 3 million پورې ده، موږ به دوی د خپل هیواد بهر وباسو یا به یې په زندان کې اچوو. خو نوموړي زیاته کړه چې دا خبره یقیني ده چې دوی ټول به موږ امریکې نه بهر وباسو، ولې چې دوی دغلته په غیر قانوني طریقې راغلي. CBS ټلویزیون سره د مارکی لګه برخه خبره شوې، خو پوره مارکه بنن د امریکای CBS ټلویزیون لخوا نشر کیږي، چې پکې په یو شمیر موضوعاتو تپوسونه شوي. د خپل صدارتي کمپاین په وخت د امریکای منتخب صدر ډونالډ ټرمپ د خپل پلویانو سره لوس کړي وو چې د امریکای په سرحد باندې به یو اوږد دیوال جوړوي چې لمخه به د لاتینی امریکای نه په غیر قانوني توګه راتلونکو مخه ونیول شي. ډونلډ ټرمپ اکثره په خپلو ویناګانو کې د هغې وجوهات هم ښودلي وو چې هم دغه غیر قانوني تنان په امریکې کې جرمونه کوي او خلک وژني، چې وروستو بیا په نیولو کې هم مشکلات راپېښېږي، ولې چې حکومت سره د دغو غیر قانوني خلکو هیڅ قسمه شناخت یا معلومات نه وي. ډونلډ ټرمپ سی بی ایس ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې د مکسیکو په بارډر باندې د دیوال جوړولو خبره هم وکړه چې دا به د خښتو او په ځینو ځایونو کې د زغند د تار جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې په کاروبار او د ودانۍ په جوړولو کې زه ډېر مهارت لرم. د امریکې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ یو مالداره کاروباري تن دی چې په سیاست کې څه خاص تجربه نه لري. په امریکې کې یو اندازې تر مخه 11 میلیونه غیر قانوني خلک ژوند کوي چې پکې د نړۍ د هر ګوټ نه راغلي خلک دي. د غیر قانوني خلکو علاوه یو بله مسله د امریکې موجوده صدر باراک اوباما هغه د صحت نظام دی د کومې سره دا وخت امریکې نږدې 10 میلیونه پورې خلک د صحت سهولت ترلاسه کوي. خود امریکې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ دا خبره کړې وه چې اوباما کیر به ختموي، ولې چې په راتلونکي وخت کې به د اوباما کیر قسطونه په عام ولس یو بار جوړ شي. ډونلډ ټرمپ په خپلې تازه مارکې کې هم د اوباما کیر ځینې برخې پر ځای ساتلو غږ کړی، خو دا لا واضح نه ده چې د اوباما کیر به څه مستقبل جوړیږي. د خپل صدارت په وخت د امریکې موجوده صدر باراک اوباما هغو خلکو چې د صحت بیمه نشي ساتلی هغوی لپاره دا حکومتي پروګرام شروع کړی وو چې یو وخت راسې مخالفه ریپبلیکن ګوند د نیوکو او هڅو وروستو هم تر اوسه پورې دوام وساتلو. دا وخت د امریکې نوي منتخب صدر لپاره د خپلې کابینې جوړولو کار د ټولو اولنۍ ترجیح ده. د کومې په هکله د امریکې په میډیا کې نمونه هم اخیستی کیږي چې هغه څوک به وي چې ډونلډ ټرمپ ته په سیاسي محاذ مرستې ورکړي. د ډونلډ ټرمپ د ټاکنو د کمپین مینیجر کیلین کانوی وای دا وایي چې مزاج ډېر ښه معلومیږي او موږ پوره هڅه کوو چې حکومت جوړ کړو. د نوي منتخب صدر ډونلډ ټرمپ لپاره به دا وخت خارجه پالیسۍ، دفاع او هوم لینډ سیکیورټي لپاره به څوکۍ ډکول وي او دا به داسې با اثره تنان وي چې نیټو سره د همکارۍ او داعش ترهګرۍ ډلې خاتمې لپاره یو پراخه فکر لري.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
اردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره مرستې کولې پروډوسر وو زاهد خټک او انجینیر وو مارټن. دوی ته ډېره مننه وایو. چرته ځایما څو شېبو کې به بل ډیوه پروګرام پیل کیږي. نن به پروګرام وي بازار او قربه به وي زموږ همکار نوشیروان قلندر. د ډیو ریډیو خپرونه لا دوام لري. کو غواړې دا خبری خپرونه یو بیا واورې د ډیو ریډیو په ویبپاڼه تاسو اورې دی شي www.voadivaradio.com زموږ د ویبپاڼې پته ده. دې تر څنګ تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک ته لارې هم ملګري جوړې دي شي وی او اے ډیوا زموږ د فیسبوک ته پاڼه پته ده. قدرمن اردن کو چې تزایمه د ډیو ریډیو خبرونه لا دوام لري.